السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په یو بل خبرونه کې زه اکرام الله اکرام تاسو ته هر کله وایم. وخت د کابل په وخت د مخام شپږ بجې شوې. په دې نیم ساعت خبری مجله کې مو بیلابیل مسایل راټول کړي دي. خبری مسایل دی وابوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تاشکند په کانفرنس کې به یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په لارو چارو خبرې وشي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هرات کې د شیعهګانو یو جماعت مخې ته نن په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی، لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. د کاتالونیا د پخواني مشر کارلوس پوجدمون مدافع وکیل وایي چې ماکل یې د جرمني پولیسو توقیف کړی دی. د خبرونو تفصیل. په هرات کې د شیعهګانو یو جماعت مخې ته نن په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی، لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو ویلي چې دو ځان وژونکو په دې حمله کې لاس درلود. د هرات د امنیې قمندانې ویان عبدالحد ولیزاده وویل چې یوه ځان وژونکي نن غرمه د لمانځه د ادا کولو په مهال د نبي اکرم د جومات په دروازه کې ځان والوزو. د امنیتي چارواکو په وینا دوهم حمله کوونکی د افغان ساتونکو په ډزو وژل شو. په هرات کې دغه حمله داسې مهال کېږي چې د نوروز په په کابل کې د شیعهګانو یو زیارت نږدې په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی و، درې دېرش کسان وژل شوي او له پنځوسو زیات ټپیان شوي وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. د دې شورا ویان احسان طاهري نن ازادي راډیو ته وویل چې له ترهګرۍ سره مبارزه د دې کنفرانس یوه مهمه اجنډا ده او هڅه کېږي چې پر هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې پروسې ته خنډونه جوړوي فشارونه زیات شي. دغه کنفرانس د دولتونو په کچه دی او د افغانستان د دولت پر پلانونو په تیره بیا د سولې په برخه کې د دې هیواد پر هڅو به بیا ټینګار او د هغو ملاتړ وشي. د طاهري په وینا په دې کنفرانس کې به ګډون کوونکي هیوادونه هڅه وکړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې یوه اجماع رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر توماس شانون به د افغانستان په اړه د تاشکند په کنفرانس کې ګډون وکړي. دغه راز به نوموړی د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان په اړه پر خبرو سربیره د پر دوه اړخیزو اړیکو هم وغږیږي. وروسته په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اوري. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ لوبډلو ترمنځ د نړیوال جام د غوروي د سیالیو پای لوبه پیل شوې. دغه مسابقه د زیمبابوې په مرکز هراري کې روانه ده. اوس د افغانستان ټیم بیټنګ کوي او د په دو دیرشم اور کې د دو لوبغاړو په سزا دو یو سلو درې پنځوس منډې کړې دي. د ویست انډیز ټیم ټاکلی هدف 215 منډې دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې باید پوره کړي. د نننۍ لوبې ګټونکې لوبډله به د کرکټ د نړیوال جام د غوروي د مسابقو اتل وګڼل شي. دغه راز د یو بل خبر له مخې راشد خان په 50 اوریزه سیالیو کې نوی ریکارډ ټینګ کړل. د غزوان افغان توپ اچونکي نن له ویست انډیز سره په 50 اوریزه سیالیو کې خپل سلمه ویکټ هم واخیست او په دې برخه کې مخکینی نړیوال ریکارډ چې په استرالیي تیز توپ اچونکي میچل سټارک پورې تړلی و مات کړ. سټارک د 50 اوره سیالیو په 250 لوبو کې سل ویکټ یې اخیستې وي. حال دا چې راشد خان په 50 اوریزه سیالیو کې دغه نوی ریکارډ ټینګ کړ. راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا د توپ اچونکو په جدول کې هم تر ټولو مخکښ بالر دی. خبرونه له ازادي راډیو اورېده. هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په ترکمنستان کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو لپاره په صندوقونو کې رایه اچوي. د نننیو انتخاباتو ټول کاندیدان د دریو ګوندونو غړي او څو تنه خپلواک دي، خو ټول ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف ته وفادار ښکاري دي. هغوی په منځ کې د ولسمشر زوی 16 کلن سردار بردي محمدوف هم شامل دی چې ډېر کتونکی د اوسني ولسمشر ځای نیونکی ګڼي. د ترکمنستان د پارلمان د 125 څوکیو لپاره 240 تنه کاندید دي. د کاتالونیا د پخوانی مشر کارلوس پوجډمون مدافع وکیل وایي چې ماکلی د جرمني پولیسو توقیف کړی دی. ژاومی الونسو کویلس د ټویټر لارې په یو پیغام کې وویل چې پوجډمون له ډنمارک بلجیم ته په لاره و چې د جرمني سرحد ته له ننوتو سره سم د جرمني پولیسو ونیو. پوجډمون وروسته له هغې له هسپانیا بلجیم ته وتښتید چې د کاتالونیا سیمه ییز حکومت د تیر کال په اکتوبر کې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړ چې په نتیجه کې په یو اړخیز ډول هسپانیا د کاتالونیا د جلا کېدو اعلان وکړ. له هغه مهال راهیسې د هسپانیا حکومت د هغه د نیولو لپاره یو نړیوال حکم صادر کړی دی. په بیلاروس کې په داسې حال کې چې د مخالفو ډلو فعالانو نن هڅه کوله چې په پلازمینه مینسک یو لارون ترسره کړي، په لسګونو کسان نیول شوي. د دغه لارون هدف له روسیې څخه د بیلاروس د 1918 کال د خپلواکۍ د اعلان د سلمې کلیزې یاد لمانځل و. د بیلاروس د خپلواک جمهوریت یوازې یو کال تر 1919 پورې دوام وکړ. او د یورو ویژن د سندرو د مسابقې لومړنۍ ګټونکې لس آسیا د 94 کلونو په عمر مړه شوه. آسیا په 1955 میلادي کال د سویس لپاره د اروپا د سندرو لومړۍ جایزه ګټلې وه. د یورو ویژن د مسابقو تنظیمونکو اعلان وکړ چې لس آسیا پرون د سویس په زوریخ کې مړه شوه. د دوی په وینا د هغې روغتیایي حالت په وروستیو کلونو کې ښه نه و. یورو ویژن آسیا د خپلو مسابقو لومړۍ ښځه بللې او ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به یې یاد ولمانځي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه نوریاس نوري وړاندې کړل. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په کانفرنس کې به یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشي. دا چې دا کانفرنس څومره مهم دی په اړه د سوله ییز بدلون ټولنې مشر فاروق اعظم سره غږېدلی یو.
ډېر ورته خوشبینه نه یم، ځکه چې ټرمپ ویل چې زه طالبان ماتوم، زه زور کوم او چې هغه تر هغو پورې سولې ته نه یاځم نو د کابل حکومت هیڅ نه شي کولی.
د کابل پرلتکونکي وایي وروسته له دې چې تیر ماښام په خیمه د حملې له امله یو تن وژل شو، یو شمېر نور ټپیان شول، له دې وروسته به هم خپل اعتراض ته دوام ورکړي.
زموږ پرلت او زموږ مبارزه به دوام لري. دغه ډول نازوان مردانه بریدونه زموږ مبارزه نشي ټکنی کولی.
یو تن اعتراض کوونکی ایمل سړوالو. د خبرونې په اوږدو کې به د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ روانه 500 ورځې سیالۍ په اړه هم لند لند معلومات درکو، اپډیټ به مو ساتو. د سیمې په مسایلو کې به واورئ چې په ترکمنستان کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د خبرونه مو تر شپږنیمو بجو ده، را سره پاتې شئ. د همدې خبرونې لومړی مطلب. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په کانفرنس کې به یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشي او نړیوال به یو ځل بیا په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. ټاکل شوی په دغه کانفرنس کې چې سبا به د ازبکستان په پلازمینه کې پرانستل شي د شاوخوا 60 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. تفصیل په دې اړه نوریاس نوري اوروي چې همدا اوس د پراګ په سټوډیو کې دی. نوري صاحب مهرباني.
بله اکرام صاحب مننه. د امریکا یو جګپوړی ډیپلومات به نن ازبکستان ته ورسیږي او له دې هیواد څخه په درې ورځنۍ کتنه کې به له ازبک مشرانو سره پر خبرو سربیره د افغانستان په اړه د سولې په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شانون به د افغانستان په اړه د تاشکند په کانفرنس کې چې سبا پرانستل کېږي ګډون وکړي. دغه راز به نوموړی د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم وګوري. ټاکل شوی چې د تاشکند کانفرنس له پرانستل کېدو د مخه نن د منځنۍ آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې څه کم یوه میاشت مخکې د فبروري په 28 د کابل د پروسې دوهم کانفرنس په کابل کې جوړ شو او افغان ولسمشر اشرف غنی هم طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه ورکړل. وسله والو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیزونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. ټاکل شوی چې د تاشکند واشنگتن په کانفرنس کې د متحدو ایالاتونو، اروپایي اتحادیې، پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون د اعتبار د شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د اروپایي اتحادیې په استازیتوب د دې اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی په دې کانفرنس کې ګډون کوي. موغیرینی تیره اونۍ په بروکسل کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اروپایي اتحادیې د اړیکو په اړه ځانګړې شوې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې اروپایي اتحادیه د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او په دغه بهیر کې د مرکزي آسیا د هیوادونو ونډه هم مهمه بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت درې ورځې مخکې په یوه خپاره کړي بیان کې ویلي وو چې د تاشکند کنفرانس به هغه پرمختګونه لا ګړندي کړي چې د کابل د پروسې په غونډه کې شوي او یو ځل بیا به په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د نړیوالو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې د سیاسي چارو مرستیال به د ازبکستان له ولسمشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې هیواد کې د شویو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي او هم به په سیمه کې د دې هیواد د ارزښتناکې همکارۍ ملاتړ وکړي. دغه راز به ښاغلی شانون پر دې تاکید وکړي چې متحده ایالات د ازبکستان او د ټولې سیمې ثبات ته ژمن دی. لکه چې میرزیایف واک ته رسېدلی هیواد د افغانستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره یو لړ ګامونه پورته کړي دي. د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په 20 کلنه دوره کې ازبکستان چې د منځنۍ آسیا تر ټولو زیات نفوس لرونکی هیواد دی له خپلو ګاونډیانو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان سره د ترانزیت لارو، سرحدي امنیت، د اوبو زیرمو او ځینو نورو مسایلو پر سر اړیکې کړکېچنې وې.
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ. وام اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په کانفرنس کې به یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دغه ناسته کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون وکړي. د سولې عالي شورا چارواکو ویلي دي چې دوی د دې کانفرنس په اړه ډیره هیله مند دي او دوی هم ویلي دي چې دا کانفرنس به د توریزم په ملاتړ دونو د فشار په برخه کې مهم ثابت شي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه څه نظر لري؟ د سولېز بدون ټولنې مشر فاروق اعظم سره زموږ همکار حدیث پردیس مرکه کړې ده.
زه غونډې خوټي سي دي چې په تر هیڅ خوشي دي او د دې خبرې ثبوت دي چې دا یعنی د دې مشکل سیاسي حل باید پیدا شي، نظامي حل پیدا شي. لکن زه ډېر ورته خوشبینه نه یم ځکه چې ترامپ ویل چې زه طالبان ماتوم، زه زور کوم او چې هغه تر هغو پورې سولې ته نه حاضر نو د کابل حکومت خو هیڅ هم نشي کولی. بله خبره دا ده چې د کابل حکومت څه پیشنهادونه وکړه، خو په هغو پیشنهادو کې داسې یو څه رانغله چې هغه کې د خارجي فوج ته اشاره وی چې اصلي موضوع هغه ده.
بله، خو ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې طالبانو اصلا د سولې لپاره چې کوم وړاندیز شوی د خبرې منلی نه دي، نو چې بیا فکر نه کوي چې اصلا د دغه مسلې لپاره لومړنی ګام به دا وي چې خبرو ته دواړه لوري کینی، دغې نه وروسته به بیا په دې نورو مسلو بحث کیږي؟
کابل حکومت باید د هغه مسایل چې طالب و سره مخته د هغه هم هغه ته ادرس. مثلا هغوی وایي چې موږ دفتر تاسو ولې نه پرېږدئ، دفتر خلاص کړي او موږ مثلا تور لیست ته مو وباسي چې موږ د سولې مذاکرات ته هر چیرې.
خو اوس خو دغه وړاندیز شوی دغه د کابل پروسې په دوی باندې ناست
کې وړاندیز داسې شوی دی چې تراسه په دې سیاسي پروسه کې شامل شه، وسله کشیږ دراسه کابل حکومت کې که دفتر دلته غواړي کار چیرې غواړي خو راسه ته وسله کشیږ ته جنگ بند که ته تسلیم شه تقریبا داسې دی. یعنی هغه اصلي خبره چې د خارجي فوجونه ده هغه ته خو اشرف غني اشاره نه کړې چې هغه به څه کېږي. یا فرضاً مثلا سیاسي حزب پایس راسه صندوق به کېږي، نو دا انتخاباتو کمیسیون به څوک ټاکي چې د مسلې اصلي موضوع چې هغه د امریکایانو حضور دی او په نظام کې د تغییر چې د جنګي حالت بدلېدی دي دې ته اشاره نه درسته.
بله ډاکټر صاحب، بخښي ورسته پوښتنه مې دا کوله چې دغه د کابل پروسې په دوی مناسبه کې تاسو ته بخښه معلومات کیږي چې د افغان حکومت د سولې په طرحه کې د اساسي قانون د تعدیل موضوع ویل شو چې په دې کې هم امکانات شته چې تعدیلات رامنځته شي، د دفتر موضوع هم مطرح شو او دې ته ورته نور ګڼ موارد. خو پوښتنه دا ده چې کشیر ته یو لورې حاضریږي نه حتی خبرو ته، نو څه فکر کوي چې بیا به دغه ټولې مسلې چې تاسو ورته اشاره وکړه
د دې عملی کېدل یا دې او عملی طرحه څنګه امکان لري چې هغه دې ورته ترتیب شي او دغه مسله حل شي؟
او دا موږ خو باید طالبان امتحان کړو چې دوی سوله غواړي که نه. هغه دا دی چې که طالبان د دوی حکومت دغه پیشنهاد نه مني، نو حکومت باید پر دې باندې غور وکړي چې دا مسله منځګړو چې څه طالب د ده سره نه کړي، خو یو مشکل دی، ځکه چې دی د حکومت که تاسو اشرف غني خبره اورېدلې چې دی طالبان دې زموږ د مصروف او حکومت په حیث ومني، نو موږ بیا په هر بې قید شرطه ورسره کښېنو. هغوی دا حکومت د نه مني مشروع، یا مثلا دا حکومت بیا حاضر نه دی چې طالبان په حیث د مقاومت ومني. نو په دې ترتیب بیا د لارې دا ده چې درېمګړي پیدا شي په وطن کې، خلکو باندې اعتماد وکړي، په منځګړي څوک وکړي.
د سیاسي چارو افغان کارپو فاروق اعظم چې زموږ همکار حدیث پر دې سره مرکه کوله.
خبری ساعت له دوشنبه تر چهارشنبه د ماسپښین پر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د کابل د پرلت تنظیمونکو وایي چې د دوی په خیمه حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI او د هغوی د مزدورانو له لوري شوې ده. دوی ټینګار کوي چې خپل مدني حرکتونو ته به دوام ورکوي او دغه حرکتونه به له کابل وروسته ولایتونو ته هم وغځوي. په دغه پرلت کوونکو په خیمه تیر ماښام ناوخته بمی حمله وشوه چې له امله یو تن وژل شو او یو شمېر نور ټپیان شول. د کابل امنیه قومندانې وایي چې د پرلت په خیمه د حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې پیل شوې او له غفلت کوونکو سره به قانوني چلند وشي. نور حالی د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د کابل پرلت تنظیمونکي وایي دوی خپلې قانوني مبارزې ته دوام ورکوي. دا ډول حملې به یې غاک ټپ نه کړي، بلکې لا به یې غښتلی کړي. د تنظیمونکو له ډلې ایمل څړوال د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه حمله د لر او بر افغان د یووالي د دښمنانو لخوا سوې ده.
دا هغه خلک چې د لر او بر افغان یووالی نشي زغملی، مستقیما پاکستان او د پاکستان طالبان، پنجابي استبلیشمنت ISI او د دوی هغه حلقه بګوش غلامان چې هر وخت د ملت د اور او وینو په ټغر کې نولای دي. زموږ پرلت زموږ مبارزه به دوام لري. دغه ډول نازوان مردانه بریدونه زموږ مبارزه نشي ټکنی کولای.
تیر ماښام شاوخوا شپږنیمې بجې د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د کابل پرلت د خیمې ترڅنګ چاودنه وشوه چې یو اعتراض کوونکی پکې ووژل سو او څوارلس نور ټپیان سول. د حمله هدف د افغانستان د مدني ټولنو د یو شمیر فعالانو پر لاتو چې د پښتنو، بلوڅو او هزارګانو د حقونو او په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ یې پیل کړی دی. د پرلت ګډونوالو په افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف او سولې غږ پورته کړی او له طالبانو غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. د پرلت بل تنظیمونکي اباسین بریال وایي چې د دوی حرکت مدني او د ظلم خلاف دی او دښمنان له دې ویرې چې د پرلت خیمه په یو فکري مرکز بدلیدونکې ده دغه حمله وکړه.
دا یو د مبارزې یو ملي حرکت دی، مونږ به دوام ورکوو، اما مونږ به خپل حرکتونه نه یوازې چې په کابل کې ولایاتو کې پراخه کوو، مونږ به په وفور خلک راوباسو، مونږ په ولایاتو کې غونډې کوو. دا خیمې په ډېرو ځایو کې ودرېږي، پرلت به دوام کوي، په نورو ولایاتو کې پرلتونه وال کېږي او مونږ دې ته ژمن یو.
ښاغلی بریال زیاتوي چې خپل حرکتونه به پراخ او له کابل سربېره به یې ولایتونو ته هم وغځوي. نوموړی د پرلت د خیمې د امنیت په ټینګښت کې امنیتي ادارې پرې بولي او ټینګار کوي چې باید په راتلونکي کې د دوی امنیت خوندي کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندان محمد داود امین وایي چې د پرلت په خیمه د حملې د ترنګوالي په اړه پلټنې پیل شوي او له غفلت کوونکو سره به قانوني چلند وسي.
او مسئولین معلوم کی چې غفلت کړی دی، معلوم کی چې پیرن وکړي او دوی نه هم د دوی څوک مسئولین دی چې دوی هم پختره وشي. اوس د حوزې مربوطه نه مخبر تحقیقات شروع کړي دي چې په دې مورد کې دوی چا غفلت کړی، ان شاء الله خپل سزا وګوري.
ښاغلی امین وای مدني حرکتونه چې د خلکو قانوني حق دی، امنیتي ادارې مکلف دي چې امنیت یې خوندي کړي. د نوموړي په خبره چاودنه د یو ځای پر ځای شوي مین په وسیله شوي ده. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا په ځان نه دی منلی. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې په مدني حرکتونو دا ډول حملې کیږي، بلکې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې په روښنايي غورځنګ هم په حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل امنیه قومندان له خلکو غواړي چې امنیتي وضعیت په پام د مظاهره کوونکو او اعتراض کوونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف خپل ټولنیز او مدني حرکتونه له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي.
د رحمت افغان رپورټ ته غوږوي. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګې نن د کورنۍ چارو او ملي دفاع وزیرانو او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال د جرګې عمومي غونډې ته وربللي وو چې په هیواد کې د روانو نامنیو په اړه د جرګې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د مشرانو جرګې غړو ټینګار کاوه چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین باید دغه وضعیت د مخنیوي لپاره خپل تدابیر، نیمګړتیاوې او ستونزې څرګندې کړي، خو د درې واړو ارګانونو د مسؤلینو د ځواب ورکولو لړۍ له رسنیو پټه وساتل شوه. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې مخ په زیاتېدونکي نامنی، د وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتوالی، په لویو ښارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون، ترور، غلاګانې، د ناامنو ولایتونو په ځینو امنیتي پوستو کې د پرسونل او تجهیزاتو کموالی او داسې نور هغه پوښتنې وې چې د مشرانو جرګې غړو د دفاع او کورنیو چارو له وزیرانو او د ملي امنیت د عمومي ریاست له مرستیاله وکړې. مشرانو جرګې د یادو پوښتنو د ځوابولو په هدف تاریخ شاه بهرامي، ویس احمد برمک او سورخان د یکشنبه په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته استجواب کړی وو. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس هاشم الکوزی خپل پوښتنه داسې مطرح کړه:
جناب وزیر صاحب داخله، تاسو وګورئ تا د مشکلات او سوري چې اوس موږ افغانان زموږ ولسونه په ډېرو ولایتونو کې د جګړې مشکلات او نه قانون پلي کېدل، په دې هکله تاسو کوم تدابیرونه چې مخکې تاسو زموږ سره تعهد دا وعده کړې وه چې موږ به انشاءالله دې مشکلاتو اصولو سره د پای ته کښېږدو، خو بیا هم تاسو په هغه مشکلات او هغه ستونزې دوام لري؟
د مشرانو جرګې بل غړي ګل احمد عظیمی وویل: د افغانستان جګړه د سیمې د استخباراتو په مرسته پر مخ ځي. په دې اړه د هېواد امنیتي او کشفي ارګانونو فعالیتونه کړي دي.
مخالفین تکتیکی خود تغییر داده، حملات تهاجمی را
مخالفین خپل تکتیکونه بدل کړي او په دوربین لرونکو وسلوې تهاجمی او شپنی عملیات پیل کړي دي چې دا د سیمې د استخباراتو مستقیمه مداخله ده. تاسو د امنیتي ځواکونو د مشانو په توګه د سیمې د استخباراتو د لاسونو د لندولو لپاره صحیح اقدامات کړي دي.
د دغه پوښتنو وروسته د کورنیو چارو او دفاع د وزیرانو او د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال د ځواب ورکولو برخه له رسنیو پټه ترسره شوه. د امنیتي چارو پوهان ټینګار کوي چې د حکومت ټول ارګانونه باید په پوره هوډ سره د روان ناوړه وضعیت د ختمولو لپاره ګډ اقدام وکړي. د دغه کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل:
د تقرر او تبادل زیات معیارای سیاسی مد نظر گرفته میشه.
په ګمارونو بدلونو کې تر ډیره ځای سیاسی معیارونه په پام کې نیول کیږي او د کابینې د یو وزیر په استجواب یا سلب صلاحیت ستونزه نشي هواریدلی. زه هیله من یم چې د حکومت ټولې برخې چې ملي شورا هم پکې شامله ده یو لاس شي او د خلکو امنیت ته پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د 1309 لمریز کال په لومړیو څلور ورځو کې د کابل ښار په کارتي سخي، هلمند ولایت او بیا په کابل ښار په انتحاری حملو او چاودنو کې په لزګونو کسان ووژل شول. دا چې د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته به د امنیتي ارګانونو مسؤلین څه ځوابونه ورکړي او د جرګې د غړو قناعت به حاصل کړي او کنه، دا به وروسته څرګند شي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ریلا کسنګ مو چې مخکې ویل، د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د 2019 نړیوال جام د غوروي پړاو سیالي ورسته لوب همدا شیبه روانه ده. افغانستان 133 منډي کړې دي، درې کسانی اوټ شوې دي. اوس افغانستان ته په اتیا توپونو باندې 22 منډو اړتیا ده. په سټرایک باندې سمیع الله شینوار او محمد نبی ولاړ دي. لدی وړاندې شہزاد محمدی په سلور اتیا منډو، ګلبدین نایب په 12 منډو او رحمت شاه په 150 منډو باندې وسوځیدل. افغانستان په پاتې اورونو کې د 215 منډو هدف چې ویسټ انډیز ورکړی دا به پوره کړي. اوس ورزو بلې مسلې ته، د افغانستان د فساد پر وړاندې د مبارزې علي اداره او د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي په پوهنې وزارت کې پراخ فساد د دې لامل شوی چې زیات شمیر خونځي بې ودانې پاتې شي. د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی چې تیر کال د ولسمشر په حکم د پوهنې وزارت کې د فساد موضوع سیړلې وایي په ډېریو سیمو کې خیالي خونځي جوړ شوي او پیسې هیف ومل شوي دي. نور حل یوسف خان زدران راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت سږکال په ټوله کې پوهنې سیستم او د ښوونځیو ودانیو ته د جدي پاملرنې خبره کوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په دغه هېواد کې د اکثرو ښوونځیو د ودانیو د نشتون ستونزه له پراخ فساد سره تړلې ده. په ولسي جرګه کې د خلکو استازی او د هغه پلاوي مشر چې ولسمشر محمد اشرف غني په پوهنې وزارت کې د فساد د څېړلو لپاره ټاکلی و وایي په ډېرو سیمو کې خیالي ښوونځي جوړ شوي او پیسې یې حیف او مل شوي دي. نادر خان کټوازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه د سیمو درته یایم چې ډېر داسې خیالي مکتبونه جوړ شوي دي چې هلته مقصد تعمیر نه ده جوړ شوی او تسلیم شوی ده. هلته رئیس جمهوري پور سره په جریان کې ده، یا والي یا قومي مشر یا وکیل، دغو ټولو په ګډه سره دغسې هغه کړی ده چې علي وزارت هغه راوړی ده چې دغه تعمیر جوړ شو او هغه پیسې وتلي دي، مګر تعمیر بالکل جوړ شوی نه ده. که جوړ شوی ده هغه
ښاغلی کټوازی دغه څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ په کابل کې د تعلیمي کال د پرانیستې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د 50% ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي خبره وکړه. په ورته وخت کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي د دوی څېړنې هم ښیي چې د پوهنې وزارت لخوا په اکثرو مواردو کې سرغړونې او ناغېړۍ شوې او له کارونو سمه څارنه نه ده شوې. د دغې ادارې مشر سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل:
مو یک بررسی بسیار مجانبه را انجام دادیم.
دی وایي موږ په دې برخه کې ډېرې هر اړخیزې څېړنې وکړې چې د دې ټولو انتقادونو تر څنګ موږ سرغړونې، ناغېړۍ او ځینې نور موارد پیدا کړل. ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ د سړو سیمو لپاره د نوي تعلیمي کال د پرانیستو په مراسمو کې وویل: له ماشوم او معلم څخه غلا او د پوهنې په وزارت کې فساد د زغملو وړ نه دی. د پوهنې وزارت شمیرو له مخې په افغانستان کې 12,403 ښوونځي فعال دي چې له ډلې یې څه باندې 9,000 ښوونځي ودانۍ لري او پاتې یې بې سرپناه دي او یا هم زده کوونکو ته په خیمو کې درس ورکول کېږي. خو د نوي تعلیمي کال له پیل سره افغان حکومت ژمنه کړې چې تر راتلونکو 2 کلونو پورې به د 6,000 ښوونځیو لپاره نوي ودانۍ جوړې شي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا د ښوونځیو د ودانۍ د جوړولو لپاره 100 کال تاریخي بولي، خو په دې برخه کې فساد نه تاییدوي. د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل:
له دې سره سره چې په تیرو کلونو کې میلیونونه روپۍ راغلي، خو دا روپۍ په هیڅ برخه کې د افغانستان له اړتیاو سره سمې نه دي راغلي. یعنی تعداد د مشکلاتو زموږ دومره ډېر ده چې راغلي بودیجې ورته تکافو نه کوي. همدا لامل ده چې یوه واحده بودیجه، ځانګړې بودیجه، لکه اوس چې $200 میلیونه تعمیراتو ته ځانګړې شوي، دا موږ ته نه راکړل شوي. په خاطر دې څومره هم چې د 100 یا 150 تعمیرونو لپاره هر کال راکړل شوي دي، موږ
له هغه نه ډېره ښه
استفاده
کړې او ودانۍ مو جوړې کړې. ښاغلی حقملوی، سږ کال به افغانان هر ورځ یا لږ تر لږه هره اونۍ د یوه ښوونځي د پرانیستلو شاهدان وي. خو د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي د پوهنې وزارت دغه هدف ته هغه مهال رسېدلی شي چې د ښه څار تر څنګ یادې برخې ته ځانګړې شوې بودیجه په شفافیت سره ولګوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو واورې. اوس هم د سیمه یو مسله: نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې اکثره کاندیدان په دریو لویو ګوندونو پورې تړلې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکمنستان د 125 کسیز پارلمان لپاره شاوخوا 240 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. ټول کاندیدان د دریو ګوندونو غړي او څو تنه خپلواک دي، خو ټول ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف ته وفادار ښکاري. د دوی په منځ کې د ولسمشر زوی 6 کلن سردار بردی محمدوف هم شامل دی چې ډیر کتونکي د اوسني ولسمشر ځای نیونکی بولي. هغه تاشکند ته نږدې له اخال سیمې بیا ځان کاندید کړی چې په ډېره اسانۍ سره به بېرته خپله څوکۍ وګټي. د څارونکو په باور که د پارلمان اوسنۍ مشره اقجا نور بردیه وه چې 68 کلنه ده، کله دغه مقام لرې شي یا په خپله ونه غواړي چې هغه مخته یوسي، ښایي سردار بردی محمدوف پر ځای وټاکل شي چې په دې سره به هغه په راتلونکي کې د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره نور هم ورنږدې شي. د ترکمنستان مخکنیو انتخاباتو ته په پام سره د دې هیواد هیڅ انتخابات لویدیز څارونکو ډلو آزاد او عادلانه انتخابات نه دي بللي، او ښایي نننۍ انتخابات هم له ورته برخلیک سره مخ وي. د تېرې فبروري د میاشتې په انتخاباتو کې د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف په سلو کې د 9 رایو په ګټلو سره بیا د ولسمشرۍ د درېیمې دورې لپاره غوره شو. په تېره جنوري میاشت کې غیر حکومتي فریډم هاوس مؤسسې چې په واشنگټن کې دېره ده، په ګازو بډای ترکمنستان د سیاسي او مدني ازادیو له نظره د نړۍ په
دولسو تر ټولو بدو هیوادونو کې شامل وباله. ترکمنستان چې شاوخوا شپږ میلیونه نفوس لري د تیلو او ګازو بډایه زیرمې لري. روسیې په 2016 میلادي کال کې له دې هیواده د ګازو پیرل ودرول، خو چین د یوې نوې نلیکې په جوړولو سره د ترکمنستان د ګازو په تر ټولو لوی پیرودونکي بدل شوی دی.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ روانه 500 اوریزه سیالي د افغانستان بیټنګ جریان لري. یو سل اتاویا منډو ته کیسه ورسیده، درې کسان اوټ دي، لکه څنګه مو چې مخکې ویل شهزاد محمدی په سلور اویا منډو باندې خپل وکټ له لاسه ورکړه. د دې ترڅنګ رحمت شاه یو 500، ګلبدین نایب دولس منډو باندې، او سمیع الله شینواری او محمد نبی لوبیږي. ویسټ انډیز د افغانستان لوبډلې ته 215 منډې هدف ورکړی دی. دا سیالي منډی یو سل نه اویا ته ورسېدي. اوس شپږ ویشت پنځه ویشت رنزونه پکار دي په اویا بالونو باندې. افغانستان ته فکر کېږي چې